تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی. زه بوریوال کاکړم په دې یو ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننی او تبصرې اوري. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای که حکومت د دوی د واپسۍ لړۍ تیز نه کی، دوی به اسلام آباد کې مظاهره شروع کی. کوټه کې دوه پولیس او یوه میرمن وژل شوی او دوه پولیس زخمیان شوی دي. افغان چارواکي وای ډیر امکان دی چې د طالبان سره د مذاکراتو دوهم پړاو هم پاکستان کې وشي چې په جنگ بندۍ باب کې خبرې کیږي. د خبرو تفصیل. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان خلکو پرون مازیګر بنو کې د یوې مظاهرې له لارې وغوښتل چې حکومت دې خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم لخوا برابر شوي د احتجاج کې شاملو کسانو ویل چې حکومت دې دا شمېره 15,000 کورنیو ته لوړه کړي. یوه مظاهره کوونکي پرون مشال ریډیو ته وویل
دې چې قیمت واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو ده. په دې طریقه سره په میش درې کوله تیریږي او میش چې کیم خلق دی دا مزید نه را ده تکلیفینه نشي برداشت کوي. په کیم پېښه کلا بارو مینا تر بتاوي وزر نظر واپسی غوړي کچېره میش دا پوره من سټرایک دا وز دی ونر وې دو میش په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میش نه مجبوروي چې میش داسې حرکت وکړي.
تر اوسه پورې حکومت د وزیرستان د خلکو د دغه غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. د بلوچستان په سر خرکوټه کې په دوو حملو کې دوه پولیس او یوه ښځه وژل شوې دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما خبرلن ته پرون ویل چې مازیګر مهال لومړۍ پیښه د سریاب په کشمیر آباد سیمه کې وشوه چې وسلوالو د دغه سیمې د پولیسو د مشر ظهور اپریدي پر موټر برید وکړه. د هغه په خبره د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی ووژل شو او بل زخمی شو. چیما زیاته کړه چې پر پولیسو هغه وخت بله حمله شوې چې د لومړي برید زخمی میرمنې هسپتال ته رسولې. دې کې یوه میرمن مړه او دوه پولیس زخمیان شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې لیوي هفتې زیاتې مودې راهیسې راغلو بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 40 کسان مړه او 1 کسان زخمیان کړي دي. د دغه ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو او بارانونو ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. دغه خبره دوی په چترال او ځینو نورو سیمو کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړي دي او د لړکي نور کوششونه روان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان سره د دې میاشتې په وروستیو ورځو کې کیدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمن د ډزبندۍ په کېدو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیان مولوي شاهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګه سره خبر کول چې کېدای شي دا خبرې پاکستان کې وشي. هغه زیاته کړه
نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي بیا به دا مذاکرات هغه سیموري ماته نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلي ډزبند وي، که نسبي وي، که مقطعي وي، که دائمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي.
یاد دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمن د پاکستان په منځګړتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د دې میاشتې په لومړیو کې په مری کې شوې وه. تاسې خبرونه له مشال ریډیو وره. امریکا د انسانانو د قاچاق یا سمګلینګ په اړه د 2015 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید په دې برخه کې قانون سازي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبره کړې د ریپورت کې د پاکستاني حکومت لخوا د انساني قاچاق مخنیوي کې د کړي پرمختګ ساينه کړي، خو ویلي دي چې نړیوالو قوانینو سره همغږي لپاره ضروری ده چې پاکستان په دې برخه کې داسې قانون جوړ کړي چې د انساني قاچاق کې شامل ټولو خواو ته سزا ورکړي شي. د ریپورت کې پر افغان حکومت هم غږ شوی چې د انساني قاچاق مخنیوي لپاره جوړ د 2008 کال په قانون کې دی بدلون کی او نور دی موثر کی. هندوستان پاکستان سره پر خپل پوله تر هغه وروسته پروند جولای په 20 تاریخ امنیت ډیر کو چې وسلوالو د هند په پنجاب کې پر یو پولیس سټیشن حمله کې لګ تر لګ 15 کسان وژل. پروند هندي چارواکو ویل چې دغه هیواد پوځي کمانډو او پولیسو په ډیر وسلو سنبالو هغه وسلوال سره نښته وکړه چې د پاکستان پولیس سره نږدې په ګورداسپور ضلع کې د پولیسو پر بیرکونو یا مرکزونو حمله وکړه. پولیسو ویلي چې نښته تر 12 ساعتونو روانه وه او ټول وسلوال یې وژل. نیو دلی ټلویزیون د خبر تر مخه برید کوونکي درې یا څلور کسانو پاکستان د برید غندل لري. په امریکا کې د هغه پخوانی روسی پوځي مقدمه اوریدنه د جولای تر 13 تاریخ پورې ځنډول شوې چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن دي. د تاتاری توکم د روس تابعیت لرونکي ایرک حمیدولین د مقدمه اوریدنه د جولای په 20 په ریچمنډ کې کېدله. په فدرالي عدالت کې د جمع کړل شوو اسنادو تر مخه د دې ځنډ وجه د حمیدولین وکیلانو لخوا د دفاع وزارت هغه شواهد کتن لپاره د غوښتنه وه چې د جولای په 15 تاریخ ورکړل شوې دي. حمیدولین چې خواشا 50 کال عمر لري د لسو رسمي جنایي تورنو سره مخ دی. په دې کې د ترهګرو ملاتړ په 2009 کال کې پر افغان سرحدي پولیسو د یو برید د پلانولو په ترڅ کې د وسلې رسولو تورونه شامل دي. نوموړی د روس پخوانی پوځي او د ټینکونو د برخې قومندان دی چې په 2014 کال کې پرې فردي جرم عاید شوی و. پر هغه د امریکایي پوځي الوتکې د لمنځه وړلو چل جوړولو او یو امریکایي چارواکي د وژلو رسمي تورونه هم پورې دي. د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو الوتکو په غلطۍ سره د حکومت پلو وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونه په نښه کړي او ګڼ وسلوالې وژلې او زخمیان کړي دي. پرون د جولای په 20 پوځي سرچینو ویل چې اتحادي ځواکونو په جنوبي صوبه لهج کې د عبدالربو منصور هادي د پلویانو مرکزونه ویشتلې دي. دا بریدونه د هغه 15 ورځني اوربند سربیره شوي چې د جولای په 26 نیټه پیل شوي. او د عراق په ناامنه دیاله صوبه کې پرون د فوټبال د لوبې په محل په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. عراقي امنیتي چارواکي وایي چې له بغداد 15 کیلومتر لرې په ابو سعید ښار کې د یو فوټبال ټورنمنټ د فاینل لوبې په محل 3 بمونه وچاودل. یو تحقیقات کوونکي چارواکي ویلي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وو او داسې ښکاري چې په ریموټ کنټرول الوزول شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار سراج زهیر درته د موسم حال او د پیسو به یو وایي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 1.3 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 30 پیسې. یو افغانۍ په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 50 پیسې. او 288 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به د بنو او کویټ په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې د باران امکان دی. د کرنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 33 او 25 او کویټه کې یو کم 30 او 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورید چې بشیر ګواش او سراج زهیر وړاندې کول.
د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت د هر ورځ یوازې سل نه بلکې 1500 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږي.
د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 په ملي دا ورځونه ولري. کچیر دا نو غړلا دنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلاوی اخره بره چې سپره میر دا واپسی واپسوي نه وي.
پاکستان د روزي امیشتي لاتیر دو ورسته د 500 سزاګانی بیا فایل کړی دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تیر ورځ یو ځل بیا په وسلوالن شته کې دوه پولیس او یو برید کوونکی وژل شوی. افغان چارواکي هیله ښودلې چې 16 وسلوال طالبان به د خبرو اترو په دویم پړاو کې پر ډزبندۍ رضا سي.
زمنګ ولسونه هغه د مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
په خبر پښتونخوا کې د آبادی پر زیاتېدو سربیره کتابتونونو ته د تلونکو شمیر نه زیاتېږي. یو زده کوونکی وای:
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره، کوم نو کې مصروفیت یو، کله نه کله انټرنیټ ته کینم، انټرنیټ یوز کوم، ټایم نه ملاوي ګراته.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې او تبصرې د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ.
را
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې دا مهال د پاکستان حکومت هر ورځ د شمالي وزیرستان جګړه ځپلې کډوال سلسل کورنۍ خپل کلو ته استوي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم تر ادارې لاندې د دغې سیمې بې کوره سو خلکو پرون په بنو کې د دغې لړۍ د تیزولو لپاره احتجاج وکړ. په همدې حال کې یوې وسلوالې ډلې کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د ستنېدو پر مهال دې د حکومت دا شرط نه مني چې په خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
لاریون د کسټم پارک بنونه روان شو چې د ښار په بیلابیلو کوڅو کې راتېرې دو وروسته بنو پریس کلب مخې ته ختم شو. د لاریون ګډونوالو یوه غوښتنه د دولت څخه کوله چې ټول کډوال دې زر خپلو سیمو ته ولېږل شي او د واپسۍ عمل کې دې دولت تیزی راولي. د احتجاج ګډونوال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وویل دولت دې روزانه حساب سره تر 15000 پورې کورنۍ واپس ستنېدو عمل پیل کړي.
میرداري کوشش کوي چې د میر واپسي دا زر نه زر کو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 په ملي دا ورځونه ولري. کچره دا نو وکړه اذن آباد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې څه بره میر دا واپسي واپس وي نه وي.
یو تفوزیرستان یعنی ځوانانو تنظیم مشر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل پر واپسۍ خوشاله دي خود واپس ای عمل نه مطمئن ندی
چې د کیمه کلیر علاقې دی دغه ته واپس شریدو په دې باندې میج بالکل خوشی خو چون کې نه مطمئن نه میج د ګورنمنټ دا اپیل دا میج ریکوست وته کی چې دای د زر نظر چې د کیمه کلیر علاقې دی دته د 5000 فیملی سٹارټ کو کا سٹارټ نه کړم میج د دته نه مجبوروي چې میج اسلام آباد ته لوټ شي ډی چوک باندې در نه ور کی یا میج دته نه مجبوروي چې میج نه داسه حرکت وشي هغه زموار به گورنر وی وزیر اعظم بیوی مزید میج نه راځي تانګي.
اسدالله وای پورم نه لاریون سره با عزت واپسی غوښتنه کوي کنی په سختو احتجاجونو به مجبور شي.
یو مقصد دا چې میج وزیرستان ته زر نظر واپسی وړي د دې چې قیمت واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میج درې کوله تیریږي په میج چې کیم خلق دی دا مزید نه را د تکلیفینه نشي برداشت کوي په کیم پېښه کلا بارو مینا تر بتاوي او زر نظر واپسی وړي کچېره میج دا پرمن سټرایک دا اوس دی ونر وېدو به میج په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میج نه مجبوروي چې میج داسې حرکت وکي.
احتجاج پر محل دویدا هم وویل چې کما واپسی روزانه حساب سره روانه دي دغه تسلسل دی جاری وساتل شي او روزانه په حساب دی د واپس ستنېدو کورنۍ یو شمیر زیات کړل شي. دوی وویل تر څو یې چې دولت دغه غوښتنې نوی منلې احتجاجونو ته به دوام ورکوي. یاد دی وی چې 13 ورځ مجلس عسکري وسلواله ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال تاویلی ول چې کډوال دې د دولت شرطونو سره واپس ناراضي کني ور سره به جنگ پیل کړي او د پوینا بغیر د شرطه یا زمواري دې خپل سیمو ته واپس تانیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
بلوچستان کې د روانو نامنیو لړکې پرون په کوټه کې دوه پولیس هغه مهال وژل شو چې نامعلومو وسلوالو پرې برید وکړ. په دې برید کې یو وسلوال هم وژل شو دی. تر دې لږ وروسته نڅرګند وسلوالو پر پولیسو یو بل برید هم کړی چې پکې یوه ښځه وژل او دوه پولیس ټپیان شوي دي. لا هم چا د دې برید پړه نه ده منلې. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
د کوټه شهر د پولیسو مشر یاسی سی پیو عبدالرزاق چیماوایی د دوشنبه په مازدیګر په پولیس سرتیرو په دوو بیل بیل بردونو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او د سرتیرو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژل شوی دی. عبدالرزاق چیما زیاتوي د دې برید کوونکو په ډزو کې دوی لاروی میرمنې هم ژوبل شوي چې وروسته یوې پکې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښو وروسته مازدیګر ناوخته په خپل دفتر کې له رسنوالو سره په خبرو کې عبدالرزاق چیما د دې پیښو په اړه داسې معلومات ورکړل.
ما ہمارے ایس پی سریاب ظہور افریدی اپنی روٹین کی
زموج د سریاب سیمه د پولیس مشر ظہور افریدی د معمول په غزمه وو چې پر یو موټر سایکل سپاره دوه کسان چې دوی ته مشکوک ښکارس وو. ظہور خپل سرتیرو ته ویلي چې دا و دروا موټر سایکل سپاره کسان څوک څوک نور مخته روان وو چې تر هغه ورسته د ظہور افریدی په خبره د موټر د هغوی مخته ورواچا و چې هغوی بیا له درېدو سره سم مور باندې ډزې فایل کړې. د کوټې د پولیسو د مشر په خبره په همدې ځای کې بیا د دواړو غاړو لخوا پر یوه بل ډزې وسوې چې پکې یو بریدګر ووژل سو او بل په ټپي حالت کې په تیښته کې بریالی سو. عبدالرزاق چیما زیاتوي همدلته د برید کوونکو په ډزو کې دوې لاروی مېرمنې هم ژوبل سوې، خو کله چې د پولیسو سرتیرو همدا دوې لاروی ټپي مېرمنې روغتون ته وړې پر لاره پرې دوم برید وسو.
اختر محمد او ډرایور انعام الحق
پولیس سرتیرو اختر محمد او ډرایور انعام الحق دید وو دا خپل ذمہواری وګڼله چې همدا دوې ټپي مېرمنې تر روغتونه ورسوي. کله چې دوی شاوخوا یو کیلومتر تلو نو تر بشیر څلوردارې له مخه په یوه کوڅه کې وله چې بیا هم پرې وسلوالو برید وکړ. د پولیسو د سی سی پی او عبدالرزاق چیما له خبرې سره سم همدا دوه پولیس سرتیري په دې برید کې دواړه وژل سو. چیما زیاتوي تر دې پیښو وروسته یې په شاوخوا سیمو کې له ملیشا ځواکونو سره یو ځای د لټون عملیات پیل کړي، خو د ده په خبره تر اوسه یې کوم مشکوک تن نیولی نه دی. د ویلو وړ ده چې په تېره یوه نیمه میاشت کې همدا په پولیسو څلورم برید دی چې تر دې وړاندې په دریو نورو پیښو کې د پولیسو لس سرتیري وژل سوي وو چې پکې د ځینو بریدونو پړه بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبوله کړې، خو د دوشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټول پاکستان کې سیلابونو له یو نیمې هفتې راهیسې لوی شمېر کسان وژلي، د بارانونو او سیلاب له وجې متاثره شوي خلکو سره یې مرستې روانې دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د پشکال بارانونو او سیلابونو خیبر پښتونخوا کې 34 کسان وژلي او په سلګونو کورونه یې ویجاړې کړې دي. احمد الله پرې رپورټ لري.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې د 14 نیټې نه په ملک کې شروع شوی د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 34 کسان مړه او وجوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 کسان مړه او 8 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 8 کسان مړه او 11 جوبل شوي دي. په بلوچستان کې 9 کسان مړه او 8 جوبل شوي دي. او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 13,500 زیات کورونو ته زیان رسېدلی دی او قریبا 3,00,000 پورې خلک ترې متاثره شوي هم دي. د دې متاثرینو لپاره 158 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې د 9,000 نه زیات کسان میشت دي. د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د زیاتو بارانونو او لینډ سلایډنګ له وجې لارې بندې دي چې ورته په امدادي کارونو کې ستونزې رامخ تدی. خود دې باوجود پی ڈی ایم ای او چترال ضلع انتظامیہ متاثرینو سره امدادی حلو زلو کی بوخت دی. په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیاتو محکمې چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې بعد بارانونو دا لړۍ د راتلونکو دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو کچه په حق لا د نوموړي وینا وا
چشمه او کالا باغ دې کې اوس د اوبو لیول کم شو، مخ کې 3 ساعت روان دي، 3 ساعت کې به سبا سیلاب اوچت شي او بیا سن طرف ته ګډو مقام ته بیا روان شي. چونکی مانسون سیزن لا شروع ده نو د سیلابونو چانسز چې دی هغه موجود دي، سو پورې چې دا موسم چې روان وي سپتمبر پورې.
د یادونه دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د 375 پورې کسان مړه او د 2500 څخه زیات متاثر شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان حکومت پرون په ملتان کې دوه کسان د قتل کولو په تور پنځه کړل. د کار سره په پاکستان کې د روژې له میاشتې وروسته د مرګ سزا ورکول لړۍ بیا پیل شوې ده. پاکستاني چارواکو مجرمینو ته په روژه میاشت کې د پنځه ورکولو لړۍ درولې وه. زبیح الله شفق نور حال رکھوی.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پرز د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړل سره د اعدامو لړۍ بیل ته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای 23 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودھری ارشاد سے د دوشنبه پرز فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقا او کریم نواز نومیدل پر دار وځړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د اعدامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د طالبانو تر برید وروسته چې 1.5 کسان پکې وژل شول په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګېدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 161 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بېرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دویمه پړاو کې د ژمنې سره سم پر ډزبندۍ هوکړه وسي، نو د سولې پر مذاکراتو به د خلکو باور زیات سي. تمه ده چې د سولې د خبرو دویم پړاو 4 ورځې وروسته وسي. د خبرو لومړی پړاو د پاکستان په منځګړیتوب سوی و. زموږ همکارې فریبا ظاهر د سولې د عالي شورا له غړي او ویان شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د اوربند کېدو لپاره څومره هیله شته.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایی په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو، د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نشي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي. پکې
تاسو ول پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي، په لومړنی دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوی، او د اوربند خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا شوډلې و چې د اوربند به وسی؟
کوم مذاکرات ته ادامه ورکو و دې کې اوربند ونشي، نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راشي موریز ماتونه ګرځي. په دې سلسله کې که کلی ډزبندي، که نسبي وي، که مقطعي وي، که دائمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي تر څو زموږ ولسونه، علما، مدني ټولنې، ولسونه، اقوام و قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو، نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنی ولري؟
نو موږ خو امیدواري چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي، او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي، بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو، علماو، ګاونډیانو، جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي، نو بیا به بل تصمیم نیسو.
د سولې پر لور
مشتخ بل خاوره
امر غواړو، امر غواړو.
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې بیا ته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com سینی اتا جلیل چې اوس یې نوم زمیره بیبی دی د فلیپین هغه میرمن ده چې د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې ل انجینیر ثوابالدین سره واده کړی هغه هلته په یو روغتون کې د نرسې په حیث کار کوي او وایي خلک یې ډیر عزت کوي نوموړی په خبره په لومړي سر کې ژوند ستونزمن و خو اوس یې پښتو زده کړی او د پښتنو په کلتور پوهه ده رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ لري
د خیبر پښتونخوا د سوابې په میاډیرو کلی کې خلک د خپل ناروغۍ لپاره د خپل کلی یوې داسې سنانه خدمات حاصلوي چې د فلپین والا په نوم مشهوره ده د سنانه د تیرو شلو کالو راسې سوابې کې ژوند کوي نوم یې زمیره بیبی دی اته څلوېښت کلنه زمیره بیبی د فلپین سرخار منیلا کې پیدا شوې وه چې پلار یې مسلمان او مور یې عیسوي وه پاکستان د خپل راتګ په اړه له سوابې ضلعي هسپتال نه یې مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې په سعودي عرب کې د نرسنګ نوکري کوله چې ورسره د سوابې د یو انجینیر ملاقات وشو او سره واده وکړو خپل واده په اړه نوموړي زیاتوي
انا جماعت بندرا لما دا د توس کوي ما ته وای د ډینټل بلاک کم دی کی وم هغه سایت ته ورشي او میډیکل بلاک کم دی کی هغه ولا ورشي هغه نه پاس بیا روزانه راځي په هسپتال کې انو بس هغه فرست ملاقات شو هغه ما ته بیا نه پری کو دي بیا خپل وطن ته تلم جماعت بندو پیری پیری فاین تر ال ما پسې کنه نو ال تبلار می بس راجا شو چې مسلمان دی وی کېډ هغه وخت شو بیا
زمیره بیبی خپل ابتدایي او لوړې زده کړې د منیلا نه ترلاسه کړې دي او د نرسنګ په شوبه کې ډیګري لري پښتانه ټولنه کې ژوند په اړه وایي چې په شروع کې ډېر مشکلات لرل او دا ورته هم نو معلومه چې د خاونې د مخکنه اولاد او ښځه وه خو پر ورو د ماحول سره ځان عادي کړو
پښتانه سره دومره سخت دی ډېر سخت دی ما تیر کو د ځکه شالور کال اچا ته هم نه تلم کوسا ته هم تل نیما او جاب ما ته نه پری کړی ما هڅه باندې جاب نه پری کړی وای دا چې ویني کیږي د ټکا جا وای دا جاب نه کوي او یا مالا ټیکټ راکا خپل وطن ته جو میا مالا هغه سرویس واپس مالا راکا د ټبا ډیوټي کوم انو بیا هغه اخیری بیا مالا اجازه تر کې جا بسم دې سک کپای ما خپل وطن ته جو خپل وطن ته جو
زمیره بیبی وینا د چکل نه د کلی د خلکو خدمت شروع کړي دي نو ورته ډیر عزت ورکوي
اورا سوابای کی زما نوم ډیر مکه دی هغه وی فلیپین والا د دې مشهور دی د کسوابای کی او سرویس کوم دا چې شو تکلیف وسر کوږي ملا کوږي هغه بس تن لګوم به چلې ګورې مړې به ور کوم او خدا سو کو نا جوړې ماشوم نا جوړ هغه به تن کوم خوشاله شو ماته به دوا کوي
د سوابې ضلع هسپتال یو نر سیده مشالیډو سره په خبرو کې د سمیره بیبي په حق له اول چې د نوموړي د نرسنګ تجربونه دوی ډیره فائدہ اخلي او رویه هم ډیره ښه ده
ورته سره د ملمدوس رډی رضیاتا کو هر سوکی نوی سړی سره وایي سره او ډیر ښه طریقې سره ملاویږي او په ډیر ځل لکه د هاري بانا دلته کې څوک دا سره شي پیژنې نه او هغه سره هلپ ضرورت نه باجیو سره خامخا هلپ کوي
سمیره بیبي مشالیډو سره په خبرو کې اویل چې پښتو یې سلور کالو کې زده کړی دا او هله لري چې دا به نور هم خسته کوي
مکه ډیر کفایمو او ځکه خبرې مې نشي کولم پښتو بالکل نه پوهېږم داسې دي داسې ګلاس هم نه پوهېږم او دا اوبو هم نه پوهېږم دا نوم څه اوبو دی په انګلیش کې واټر او اوبو نه پوهېږم وات از دیس کنه نه یو داسې تپوس کوم هغه به پورو کاندي ماته کدي کې هم کاندلی وای دا څه وای
زمیره بیبي د مخکې په نسبت اوس هر ورځ خپل کورنۍ سره په منیلا کې رابطه کې وي
مدرسې پوسنی قصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی. له بشیر ګوار څخه به د خبرونو لنډیز واورو. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان خلکو پرون مازیګر بنو کې د یوې مظاهرې له لارې وغوښتل چې حکومت دې خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. حکومت دا مهال هره ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي، خو دې مظاهرچیانو ویل چې 15,000 کورنۍ دې هره ورځ ولیږل شي. د بلوچستان په سر کرکوټه کې په دوو حملو کې دوه پولیس ایوه ښځه وده شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې لیوي هفتی زیاتې مودې راهیسې راغلو بارانونو او سیلابونو په خبر پښتونخوا کې 14 کسان مړه او 2 کسان زخمیان کړي دي. د دغې ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال رډیو ته وویل چې د سیلابونو بارانونو ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي او په زرګونو کورونو ته یې نقصان رسولی دی. افغان چارواکي وایي د طالبان سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزبندۍ په کېدو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا بیان مولوی شاهزاده شاهد نن د مشال رډیو افغان څنګه سره خبر کوي چې کېدای شي دا خبرې پاکستان کې وشي. امریکا د انسانانو د قاچاق سمګلینګ په اړه د 2015 کال په رپورټ کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید په دې برخه کې قانون سازي وکړي. هندوستان پاکستان سره پر خپل پوله تر هغې وروسته پرون د جولای په 20 امنیتی تدابیر ډیر کړی دي چې وسلوالو د هند په پنجاب کې پر یو پولیس سټیشن حمله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. په امریکا کې دغه پخوانی روسی پوځي مقدمه اوریدنې د جولای 13 تاریخ پورې ځنډیدلې چې افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن دی. د سعودي عرب په مشرۍ د اتحادي ځواکونو الوتکو په غلطۍ سره د حکومت پلو وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونه په نښه کړي او ګڼ وسلوال یې وژلي او زخمیان کړي. او د عراق په ناامنه دیاله صوبه کې پرون د فوټبال د لوبې په مهال په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له بشیر ګوار څخه واورید. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته. وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو غونډو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستل دي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې غونډمل کې بارانونو او د سیلاب تباکاریانو سلسله مسلسل روانه ده او د دې له وجې 3 خلک مړه او مالي نقصانونه مخې ته راغلي دي. ادارې مخ کلی کې دا سیلاب په ملک کې وړومبې ځل نه دی راغلی، بلکې هر کال دا راځي او په لویه پیمانه تباهي خوروي. ادارې زیاتوي د حیرانتیا خبره دا ده چې په حکومتي سطح په سیلاب کابو موندلو لپاره تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي اوچت کړی شوي. ادارې په وینا د ترقي او خوشحالۍ غټې غټې دعوې کوونکي حکمرانان چې په دې سطح سیلاب مخنیوي لپاره څه نشي کولی، مرک ته به خپل وی چیلنجونه به څنګه قابو مومي. ادارې وایي د موجوده حکومت په کارکردګي تنقید کوونکي سیاستوالو خپل دور کې هم سکوټلې او واضحه پالیسی نه د جوړ کړي او نن چې کم د سیلاب صورتحال دی، نو پدې کې د غي د غیر ذمہ دارې او ناقصه کارکردګي حصہ هم موجود ده. ادارې لیکي ماهرین مسلسل دا پیشنګوئی کوي چې پاکستان او د منطقه کې هر کال په بارانونو کې اضافه کیږي. د سن چې سیلابي صورتحال مخې ته راتلی شي، نو کدی لپاره مناسب اقدامات اوچت نه کړی شول، نو هر کال به د سیلاب په تباکاریانو کې هم اضافه فقیقی. ادارې اخیره کلی کې دا وخت چین، هندوستان، ایران او ترکی تیزه سره ډیمونه جوړوي، خو زموږ حکومتونه د سوسه مظاهره کوي. نو که په وخت اقدامات اوچت نه کړی شول، نو را روان وختونو کې د سیلاب د تباکاریانو اندازه لګول به مشکل شي او ملک کې دونکو د ترکی یو لوی برخه به د سیلاب نه متاثر شي. جنگ رسپان خپل ادارې کلی کې د عدالتي تحقیقاتي کمیشن رپورت نه پس کال 2013 الیکشن په اړه د داندلې د تورونو بحث اوس ختمه دل پکار دي، ځکه چې تحریک انصاف او واکمن ګوند مسلم لیگ نون تر سبا کې دا یو تهری معاهده شوی و. پسې په واضح توګه دا ویل شوی و چې سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن څه فیصله هم کوي، دواړه ډلې به دا فیصله تسلیموي. ادارې زیاتوي کمیشن خپل رپورت کې د تحریک انصاف درې واړه تورونه رد کړي دي او د تحریک انصاف مشر رپورت هم تسلیم کړی دی، خو بیا هم دا ګوند په دې رپورت د تحفظاتو اظهار کوي. ادارې وایي دا وخت ملک د بحرانونو سره مخ دی، په دې حالاتو کې د سیاسي بیانونو گنجایش نشته. تحریک انصاف له پکار ده چې په کله اوسره دا رپورت تسلیم کړي او په قومي اسمبلی کې خپل سیاسي او پارلماني کردار ولوبوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستان هله امن دی چې د ایران د ایټوی پروګرام پر سر نړیواله لوزنامه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه پوره کېدو لپاره مهمه ثابت سي. فارن پالیسی مجلې د پاکستاني چارواکو له خولې لیکلي چې د پروژه به په سیمه کې امن او ثبات پر ځای کړي. بشیر ګواش یې لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې کې چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف یو سلاکار طارق فاطمی د جمعې په ورځ په واشنگتن کې خبر اعلان سره خبرو کې ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر شوې لوزنامه ستای او دا هغه په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه بلل ده. پاکستان پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کېدو سره ځکه دلچسپي لري چې غواړي تهران سره د ګیس پایپ لاین ځنډیدلې پروژه کې پرمختګ وشي. پاکستان دا مهال د خپلو وګړو لپاره د انرژي پیدا کولو سخت ضرورت لري. په مقاله کې راغلي چې د 2013 کال په مارچ میاشت کې د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین پروژې لپاره اسلام آباد اعلان وکړ چې 1.5 بلیون امریکایي ډالر لګی، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو لوجې پاکستان ونه شو کولای دې کار لپاره پیسې برابرې کړي. د فارن پالیسی مجلې په خبره طارق فاطمی ویلي چې دغه پایپ لاین به نه یوازې د پاکستان لپاره خوي بلکې د سیمې هیوادونو به وهڅوي او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیې ټلیګراف رسپانې بلخوا لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی ده چې د جمعې په ورځ افغانستان کې د القاعده وسلوالې ډلې د ځانمرګو بریدونو مسول کس وژل دی. امریکا ویلي چې ابو خلیل السوډانی د القاعده په ترهګر ډل کې یو مهم مشر او د یادې ډلې مشر ایمن الزواهری مهم ملګری و. د رپورټونو تر مخه نوموړی په پکتیکا ولایت کې وژل شوی دی، خو ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې د ترهګرې څارونکي کارپوهان باور نه لري چې وژل شوی سړی دی د القاعده ډیر مهم او لوی کس وي. یاد دی چې ناټو ځواکونو په 2013 کال کې له پکتیکا ووتل. په مقاله کې راغلي چې تر هغې وروسته القاعده ډلې څو واره افغانستان کې د بریدونو ذمواري اخیستې ده. د ورځپاڼې په خبره د سوډانی وژل کېدل په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د امریکا هوایي بریدونو بریالیتوب ښیي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هرات خلکو پرون د سلما بند د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. یو شمېر هراتیان چې پرون یې د دې بند د پرانیستلو لپاره راغونډ شوي وو له دې امله خوشحالي څرګنده کړه چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرهنیزې ستونزې حل سي. فرشته جلال زی پری رپورٹ لري.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او وترنونه وکړل. د ښار یو اوسیدونکو وایي
ما خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحالیم.
موږ ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د گاونډیو پر برښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشاله یو. د سلما بند جوړیدو کار د یکشنبه په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکتار ځمکه اوبولای شي او د 220 میگا واټ برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هری رود دریاب جوړ شوی چې کاسای د یکشنبه په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شو. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسیدونکو وایي
امنیت تر پولیس اردو ملي کلان میګرن مشالج غاپ نه هاتو ملاده مازی پولیس وردا یمات نه کنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسي ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه پر راتلونکو یو لسو میاشتو کې له اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1960 میلادي کال کې پیل شوی وو. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علي جان فصیحي د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خنډ جوړولو هڅې وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هری رود له غلوی دریابونو دی چې اوبه ایران ته زیول دی. عمل ز باور لرم چې د سیمې د امنیت ټینګیدل لډیرو مهمو مسالو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدل دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو وروسته د سلما بند د کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې و چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
نوم یالو خزو د ژوند د ولاستر اوړو په اړه ځانګړیش وندې خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
د افغانستان په ختی زون کې د والیانو او امنیتي مسولینو ترمنځ د همغږي یو غونډه تر سره شوه چې پکې د لغمان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایت په وړاندې د پرتو امنیتي او اداري ستونزو څېړنه شوه او حل لارو ته تدبیرونه نیول شوه. باز محمد عبید په دې اړه نور حال راکوي.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د دوشنبې یا ګل په ورځ ترسره شوه د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایت والیانو او امنیتي مسولینو پکې برخه اخیستې وه. تر غونډې وروسته د یادو ولایتونو والیانو مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل
هغه تهدیدات چې په دې زون په سطح باندې موږ ته مواجه دي، بالخصوص د څلور ولایتونو په سطح باندې، په هغې باندې وغږیږو، د یو بل سره معلومات شریکو، که هغه د نظامي ساحه کې ده او که هغه ملکي ساحه کې ده، که هغه د اصلاحاتو راوړستل دي په ملکي ادارو کې او که هغه په نظامي ساحه کې منظم ترتیبات نیول دي د تهدیدونو مقابل کې، عوام د یو بل سره معلومات شریکول دي نظامي ساحه کې او عام یو بل ته رسیدګي کول دي. نو په دغه اساس باندې موږ د جلسه لرله، ډېر ښه بحثونه مو لرل.
کونړ والی وحید الله کلیمزی په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په غونډه کې چې کومې ستونزې مطرح شوې هغه چې په مرکز پورې تعلق لري د حل لپاره به یې له مرکز نه غوښتنه وکړو او کومې چې د سیمې امنیتي ځواکونو پورې اړه لري په ګډه به یې د حل لارې چارې لټوو.
ولایت نا امنی خپل ولایت باندې تاثیرات لري، هر چا د خپل ولایت په سطح خپل مشکلات راکل، په مجموع کې یو پریکړه لیک ولیکله، په دغه عمومي شعرا او په نامنیو باندې هم بحث وشو، دغې په حل کې مو هم ځینې وړاندیزونه درلودل. کوم څه چې په دې زون سطح په امنیتي مسؤلینو پورې مربوط و هغه د دوی سره مطرح شول او کوم څه چې د مرکز مسؤلیت و هغه د پیشنهاد په شکل مو مرکز ته وړاندې کړل.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې وویل دوی چې څه امکانات په لاس کې لري د ولس په خدمت کې به یې وړاندې کوي.
نن د غزمر ناسو چې کومه وای هغه دا دی چې موږ دلته چې څه امکانات لرو دغه امکانات څنګه په کار واچو او څه چې ضرورت لرو اړوند مقاماتو ته، اړوند وزارتونو ته، اړوند مشرانو ته هغه په تور د توحیدي شکل سره انتقال کو تر څو هغه زموږ ضرورتونه رافسي او زده اطمینان وکم ولس ته د اوسنی شرایطو سره سم هغه څه چې زموږ په توان وس کې وي موږ به د ولس دی موږ به د ولس د امن په خاطر او شپه ورځ به دا تلاش وي چې انشاءالله چې په دې برخه کې موږ بری ومومو.
د ویلو ده چې د نورستان والی د خرابې هوا له امله ونه توانېدو چې په یاده غونډه کې ګډون وکړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې دوی به په هرو دریو میاشتو کې ورته امنیتي غونډې ولري چې په ننګرهار سربیره به په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې جوړیږي سو په دې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت تامین او اداري اصلاحات رامنځته کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
دوچویلی ویبپاڼه لیکي چې داسې رپورټونه دي د چین سینکیانګ صوبې د یوغور نسل ځینې خلک په افغانستان کې جنګیږي. یوغور مسلمانان چې د خپل حکومت لخوا ځپل کیږي ډیری یې سخت دریځي او ترهګرۍ ته مخه کړې. د دې ډلې وسلوال په پاکستان، افغانستان او کرغستان او شام کې له وسلوالو ډلو سره ملګری کیږي. نور تفصیل اسرار علم مومند راکوي.
ڈوچے ویلے ویپان لکھی د چین پر سینکیانگ صوبہ کے آباد یوغور مسلمانان چھ ترکستانی جبی دی د دے ہواد حکومت تا پخستر گنو گوری او داس فکر کوی چھ گینی بیجنگ د دوی د کلتوری شناخت، سیاسی حقونو او مذهب د لمن زوڑلو ہاتھ او د دوی د سیمیزو قدرتی وسائلو استحصال کوی. د تیرو څو کلونو راهیسې چین په سینکیانګ صوبه کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او حمله دې کبله ګڼ شمېر یوغور مسلمانانو سخت دریځۍ او اورپکۍ ته مخه کړې. دا مسله له دې وجې ډېره زیاته کړکېچنه ده چې د یوغور خپلواکۍ غورځنګ مذهبي بڼه هم لري. که څه هم د یوغور مسلمانانو ستونزه د چین داخلي امنیتي مسله ګڼل کیږي، خو ځینې پوهان وایي په کار ده چې دې ته د راپورته کېدونکي نړیوالې ترهګرۍ او سخت دریځۍ په تناظر کې وکتل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یوغور مسلمانانو د جنګېدو رپورټونه مخې ته راځي، نو ځینې شنونکي پوښتنه راپورته کوي چې آیا بعضې ترهګر ډلې او په خاص توګه افغانستان کې جنګېدونکې وسلوالې ډلې ډېرې په تیزۍ سره د یوغور مسلمانانو له ستونزې ناوړه ګټه پورته کوي که څنګه؟ هم پر دې موضوع د جرمني غږ ډویچه ویله ویبپاڼې په برسلس کې د جنوب ایشیا جمهوري فورم په نامه د یوې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف سره مرکه کړې. نو هغه وایي پر دې اړه تحقیقات پکار دي چې یوغور کډوال او نور مهاجر تر کومه حده د جنوب ایشیا دننه او بهر له وسلوالو ډلو سره ملګري کیږي. چینیایی سرچینې وایي یوغور اورپکی د ترکی په جالی پاسپورت افغانستان او پاکستان ته ځي او هلته سخت دریځ ډلو کې شاملېږي. یوغور مسلمانان چې سنیان دي د پاکستان او افغانستان دننه په هغو کیمپونو کې نظریاتي او جنگي تربیه ترلاسه کوي چې د سعودي عرب مرستې ورته ترلاسه دي. زیاتره یوغور مسلمانان د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک ډلې تر چتر لاندې راټول دي او په 2002 کال کې امریکې دا یوه له بیلتون غوښتونکو سخت دریځ ډلو او ترهګر تنظیم ګرځولې وو. د ملګرو ملتونو له مخې یاد ډله له القاعده پورې تړاو لري او داسې فکر کیږي چې وسلوال یې په افغانستان کې د ناټو پر ضد جنگ کې له طالبانو او القاعده سره ملګري دي. داسې هم راپورونه دي چې یوغور مسلمانان په چچنیا کې تربیه ترلاسه کوي او وسلوال یې په قرغیزستان او شام کې هم جنگیږي. د یادې تحقیقاتي ادارې مشر سیګفرید اولف وایي یوغور مسلمانان چې په سینکیانګ کې اوسیږي خپلې سیمې ته مشرقي ترکستان وایي. دوی کې زیاتره چې ترکستاني ژبې دي ځان د مرکزي ایشیا هیوادونو ته نږدې احساسوي او غواړي چې له چینه ازادي واخلي او خپلواکي ترلاسه کړي او همدغه وجه ده چې د چین حکومت د دوی پر ضد سخت رویه خپله کړې ده. چین غواړي چې د خپلو اقتصادي او ځمکنیو ستراتیژیکي ګټو په خاطر سینکیانګ صوبه په بشپړه توګه خپل کنټرول کې وساتي او د دې صوبې د پولو د امنیت لپاره یې بجټ اهم زیات کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو اوري. د خبر پښتونخوا آبادی کال په کال زیاتیږي، خو په کتابتونونو یا کتابخانو کې د کتاب کتونکو په شمیر کې د آبادی په پرتله زیاتوالی ناراضي. د کتاب کتونکو په شمیر کې د کمی لاملونو ته په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال ځلانت یوسفزي په دې ریپورت کې کتنه کړې ده.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتابخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتابخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیري. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په خار کې د ټرافیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل او کچری په خار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي، نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلی شي او دا چې له لایبرریو لري کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی.
د دې 16 لاملونه دي چې یو پکې انټرنیټ دی، اکثر ځوانان د انټرنیټ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي زده کوونکي رټې لګوي. په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته ناراضي. لسم جماعت یو زده کوونکی داود حسین وایي چې لایبرری د کور په خوا کې ده خو د شکول له کتابونو او ټیوشنو اوزګار نه وي او که اوزګار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیرې کوي.
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره نو کې مصروفیت یو ډېر زه کله نه کله انټرنیټ ته کینم انټرنیټ یوز کوم موبایل باندې ټایم نه ملاوي کراته او سکول ته زمرا ته مو هغه دا بیا ټیوشن دی بیا ټیوشن بعد کورسونه دی پینټینګ کلاس دی نو هغه کوم او لینگویج دی هغه کوم. بس
د پیښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعې بوخت د پښتو ادب د امفیل زده کوونکي او د ترقی پسندو ادیبانو له تنظیم غړی اسد الله چشتی وایي چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نورې هڅې وکړي.
طالب علمان راځي خو هغه شاز و نادر یو دو دانی وي پکې زیات معمر خلک دي هغه وي خو چې څنګه لایبرری په کار ده چې په لایبرری کې څنګه رش په کار دی څومره خل نو هغه زموږ لایبرری چې کومې دي هغه خالي وي او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي چې کله بجلی لاړه شي نو همداسې بیا پتا کې سړی ناستې نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغه وجه دا ده چې زموږ اکثر والدین چې کم دي هغه الټریټ دي او بله زموږ چې کم پوهان دي هغه خپل ډیوټی نه ترسره کوي چې هغه هغه دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام اولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یولس ده چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
زینه ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شپه کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکو استادان وایي چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. د پښتو نوی او ماشینی موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار څومره اغیز کړی؟ هارون بچا پرې رپورټ لري.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې نو بلې خواته په خبر میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته هیڅ هم نشته هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه ایستاري دم هم نشته پیسونه هم نشته اوس په طرز هم جوړیږي بس ته خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی کنه دومره استادان یو دومره ایوارډونه ملاو شوي دي او دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي کنه دهشتګردي یې دلته ولا روزانه اخوا د ماکا کلا میوزیک وسول کړي.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلی یو بل استاد هم له دې امله چې د کار هغه زوړ خوندې پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او ریډیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ کو مطلب کوم شوګانو کې هم پکار راځي کمپیوټرای سټوډیو غانو کې ټیکنو ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نه دا ډیره خبره
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپیښستونزې تاییدوي یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدل شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته د خپل وی کیسه ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې بده دی هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تپوسم وکړم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه راغله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړی کولی نه شي نو لازمي خبره
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اورېدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښېږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوس به هم د نغمې په ژغ کې یو سندره واورو